اوریدونکو پروگرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسله وال په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې 15 تنه یې وژلې دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمانداني وایند خالص درن رسنیو د پاسولي پیغام کې لیکلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې رامنځته شوې ده. نوموړي ویلي دي چې حمله کوونکي د تفنچې په وسیله د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د نړیوال بانک یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخې اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي چې خوړ هم پکې راځي ترلاسه کوي. نړیوال بانک موندلې ده چې د افغاني کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته د ژوند د شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز نږدې د ویلنسک د یو روغتون پر زیږون څنګې د روسیې د توغندي د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې د یو ترهګر هیواد دی چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړې ده دښمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنې لاس پورې کړی دی چې په تیرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي الکساندر شپې ناوخته په ټلګرام لیکلی دي روسانو د ویلنس روغتون په کوچني زیږون څنګ کې لوی توغندي وتوغول او یو نوی زیږیدلی ماشوم یې وواژه. د برېټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د 3 سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وي. دې وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلي وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بې پیلوټ الوتکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او د امریکا د خزانه وزارت د هغه پلان جزئیات پر کړی دي چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایی حد ټاکي، خو امریکا او متحدانو تر اوسه په دې اړه روسیې پریکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کوم بیې وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت جوکړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې روسیې ته د تیلو عواید راکم کړي او په عین حال کې بازار ته تیل عرضه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د مرستو لوي شانې ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیره اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولییزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی، یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات کابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږېدلی یو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹول اور کارکون کو تسلام وړاندې کوم. محمد اسلام ہمت د نیمروز ل دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د دامرست پر برابر مې ورو یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده، زه داسې خلک پیژنم چې هغه یو سړی ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې د دغسې کسانو څخه دې د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغسې کسانو د لاسه راووځي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګیلې خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه ده جوړ شوی ده چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم، هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دي باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دینه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرسته ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نرسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټولو خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دي ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضي هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ يم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. په کلي په جماعتو کې بدې وی جنجالونه را جوړ کړي دي، ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي. نو د ما خواهش ده چې د مرستې یو مخ بل عموم بند شي. ډېر سخت په ساتونه جنجالي کور په کور بدې را روانه کړي دي، را جوړه کړي ټول دی وایسته خلکو ته ورکیږي، مستحق کسان پاتې دي. وکټ و سلام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسیږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي، او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته بعد سلامه. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسې بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تیرو دیو ده خلک دولت کې لمړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسې که دولت دې جوړی باید اول د دې دا ټول سرونه کل کی. چې نظام جوړي فوجان خو ویښته ویښته نه پرېږدي، سرونه باید ټول د دې یو سر نه ماشین شي. نو بعد سلام، جدي اقدام کرنے کی جوڑے نو باید وقت نور ور نکل شي، زکه جی ډیر وخت تیر شو، یو نیم کال نن سبا پورا کیږي. دا سر رقم دولت ده، ولیاز د خدای دولت نه خلق مړ شو.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت ته ستاسو پیغام پریږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې زیات کمزور دی، په اکثر ولسوالۍ حتی په مرکز لشکره کې هم کمزور دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو، داسې هېڅ یوه شبکه نشته چې دغه انټرنیټ موږ څلور ساعته کار دینه واخو. حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمایندګۍ دي، نو کله زموږ په سیم کارټونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځانته واخلو، نو پر هغوی باندې هېڅ وار نه پیدا کیږي. واسطه حتی کار بش کوي، نو بې له واسطې یو سیم کارت که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي. چې واسطه په هغه نمایندګۍ کې ونه لري، نو زه د شرکتو څخه دا هیله ورزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي، کې که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې او په هلمند کې د خپل نمائندګۍ زیات کی یا هغه نفر هغه پرسونل زیات کی چې د هیوادوال ته یو څه سنتیا جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. اصل سلام زه د بغنی د ولسوالی د سر بغنی د کلی ته احسان الله خبرې کوم. مرد د خدو یی بولی کانتنان بولی د دوه سره بیخی په عذاب ګور سره کی مو ټلیفون کار نه کی مرد وای فای سره خپل ټلیفون وصل کړی دی هغه په 15 سروز کې شپږ سو کال دایر نور څه غواړي مصرفونه بیخی ډیر چای په بیا د سیم پی شي ریچ شپږ سو ور کو درې ورځې کارو کی بیا ورس مرو ټلیفون کار نه کی دا وسه پسې دی وای هغه پیسې اخلاص کړی دی موږ ګر بیخی په عذاب مرد ته مجاهدین د دلوړو چارواکو ته دغه هله ده چې دغه بغنی ولسوالی ته توجه وکړي د اخدو یو امتنان دی ولګي فقط دوه امتنه بالا غواړم نه دلته کوتل د دې کوتل د پر سر باندې ټلیفون کار کیل وړي خواته بیا کار نه کی فقط دوه امتنه چې ولګي بس موږ ډیر وسا کیږو.
زه رادیو کار کوم کو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړیکه من ولې د روزګان ولایت ته شید اساس ولسوالی څخه زما غوښتنه د ورپورو چارواکو صدا غده چې د مو شید اساس ولسوالی به خطر شاپات د نه سړک لري نو بل لري نه مکتبونه ستا نه مدرسې ستا او نه مخابراتي شبکې ستا موږ به خطر شاپات یي څوک موږ ژغ نه اوري او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تیر شوی دي په داشلو کالو کې هیڅ ولسوالی به هم دونی تکلیفونه نه یې ګاللې وسلام.
السلام علیکم. بصیر دمن یم د کابل د بګرامو نه میډی کنیولې دا د جمع پر رسیدو سره متاسفانه په کابل هر کې د سنتوګو او د خوراکي توکو په ډېرې لوري دي د نورو کلونو په نسبت سره دا چې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک لپاره څه نه شي اخیستلی نو د سون لپاره به څنګه شی واخلي. د امارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي او همدارنګه مدکومې وسیسې چې کومه کوي هغوی سره هغوی نه هم داخله ده چې غریب کورنۍ سره مرستې په دوامدار ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور علی محمد نگر اللہ دکامی ولسوالی سخت سره په اړیکه کې مو د خپل منطقې سندر سره شریکوم. سندر په دې شکل چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکټران په نه کاري تجربه لري او نو مریضان ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډیر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي نه ورته لاره ګودر ښایي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نوی کلی وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روډو او دغه شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلی السلام علیکم. زه عبدالله جهانیم له کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پریږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید د مجاهدین طالبان مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژره غم وخوري او د خلکو مځکې ګره د رودیامو ووړي اخوا تاجکستان دی رودګره د اخوا تره روان دی د مځکې ګر د یوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د مادي طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوی، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي، د وطن دفاع واره په کې مشغول دي، په دفاع کې. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوی. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروی چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره، دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي، موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د هغه خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسي، هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي، همدوی پسې ځغلي راګروي، خپل د ترافیک مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې، هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره و. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا چیش دی، امپورونه ورسره یې، حتی که په لیرې پرتو ولسوالۍ کې ودونو دوی په ډلو ډلو ورځي، هلته امپورونه ورسره وي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شي دي. بالا دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي، دا د مرکز لشکرګاه خلک زما ږغ اوري چې موږ د دغو سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي، دا په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر دي، نه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي، که پر مځکه سره دا وایي، که پر بل سره دا وایي، دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي، هم دوی ورځغلي، خپل پر سر یې بندیانوي، نه محکمه خبروي، نه بل شی خبروي. بس یو خپلولي یې شروع کړې ده، او ګرده د یو زګي خلک هم دي. نو د اسلامي عمارت څخه دا هیله او ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي، او د دوی هغه تیر وختونه دي، هم دوی داسې ناخوالې پیښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي. نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډېر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخوالی یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورایي چې باید هغه دفاع کړي. هغه دفاع په څو ډوله کېدی شي؟ په دوه ډوله کېدی شي، یو مثبت یو منفي. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکړي، او بل دفاع منفي دا چې نیگیټیو پیشنس ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږ هیڅ کلم د پازیټیو پیشنس یا مثبت حوصله نه هیڅ کله مونږه کار نه ده غسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بده مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خیو. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلچر او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږ مختلف نمونه ایږدو، قهرمان نوم ورته ورکوو، د پهلوان نوم ورته ورکوو، د قومندان نوم ورته ورکوو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅکله مونږ نه ده استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پر رویه یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضي ده.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کچه باندې ماشوم لاوله داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسوګریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چکه په هیواد کې جنگ کیږي الته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلچر او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالټی یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلويخ کال جنگ افغانانو باندې ډیر زیات منفي تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقی لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور هم دغه صبر حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده. نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دا لپاره اوس باید کار شروع کړو. اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویلی شو چې د املا تیر په ماننده. نور بالکل اقتصاد خپل رول لري، خود انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی. انسان څنګه روزل کیږي دا ډیر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډیر مهم دی. ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډیر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، واهل کوي، تکاول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غصه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم، کورنۍ نه، پلار نه، میند نه، چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي، یو المور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي. چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نور هغه بیا اینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث چا دی او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخیستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي. څه وکړي چې دوی په هغه ډیرو کمو شیانو هم قناعت سره وکړي؟
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایو چې قناعت باعث سعادت پېښه وت. نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې ورانه یي، کور کې جمعه را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کې زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې. خلک به نه لري پیسې، مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري. نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
میرا زوش میں تو تر کر